امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدم که السلام علیکم ز شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې رپورټونه او مرکې لرو او لومړی دا رپورټ اوریدلی سي چې افغان حکومت د شفافیت د نړیوالې ادارې د رپورټ په غبرګون کې وایي چې په دولتي ادارو کې د فساد موجودیت یو واقعیت دی خو اوس په مقلې د دې سات خبرونو ته چې سید بختیار شاه تاسو اوروي
درنو اوریدونکو السلام علیکم او دا هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز د 2018 کال د شفافیت د نړیوال ټولنې په یو تازه رپورت کې ویل شوی چې افغانستان، سوریا، جنوبی سودان او سومالیا هغه څلور ملکونه دي چې هلته ډیر زیات اداري فساد موجود دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په سوریه کې د ختیځ غوطې په محاصره شوي سیمه کې د دیرش ورځنی اوربند غوښتنه کړې ده او د اټومي انرژي دفتر وایي چې ایران د 2015 کال د اټومي تړون احترام کوي او دا هم د خبرونو تفصیل. د شفافیت د نړیوالې ټولنې په یو تازه رپورټ کې ویل شوی دی چې نیوزیلند له اداري فساد نه تر ټولو پاک ملک دی او سومالیا په فساد کې تر ټولو ډوب ملک څرګند شوی دی. دغه نړیوالې ټولنې د چهارشنبې په ورځ د نړۍ د ټولو فاسدو ملکونو او د اداري فساد نه د پاکو ملکونو نمونه خپاره کړي دي. د دغه رپورټ له مخې په 2018 کال کې افغانستان، سوریا، جنوبی سودان او سومالیا د نړۍ هغه څلور ملکونه دي چې اداري فساد پکې بیخي زیات دی. د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې پرون ماسپخین په سوریه کې د ختیځ غوطې د محاصره شوې سیمې د امنیتي وضع په باب بحث وشو، مګر تر اوسه پورې په هغې پرېکړې باندې چې هلته پکې د دیرش ورځو دپاره د اوربند غوښتنه هم شوې ده رایګیري نه ده شوې. په ملګرو ملتونو کې د سویډن سفیر خبریالانو ته ویلي دي چې باید په دې باب یو عاجله فیصله وشي. هغه وایي چې دا مسله په خپله د رایو نه ډیره مهمه ده. په ملګرو ملتونو کې د فرانسې استازي هم ویلي دي چې د دغې پرېکړې په متن کې د هر څه په باب پوره وضاحت شوی دی او اوس په کار ده چې د یوې بشري فاجعې نه مخکې د هغې مخه بنده شي. مګر د روسیې استازي په دغې پرېکړې کې د دیرش ورځو دپاره د اوربند په باب اندېښنه څرګنده کړې او د حق ملک د باندنیو چارو د وزیر سرګی لاروف له قوله ویل شوي چې په دغه اوربند کې باید د داعش، القاعده او نصر روسي ډلې شاملې نه شي. وروستی خبر وایي چې روسیې په دغې پرېکړې په متن کې هم د بدلون غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د دفتر د کال د لومړني کوارټر په یو رپورټ کې ویل شوی دی چې ایران د خپلو اټومي وسلو د انکشاف د مخنیوي دپاره د هغه تړون چې په 2015 کال کې د امریکا، چین، روسیې، فرانسې، آلمان، برطانیې او د اروپایي اتحاد د استازو سره لاسلیک کړی احترام کوي. د دغه تړون په بدل کې په ایران لګیدلي اقتصادي بندیزونه لرې کړای شول. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په دغې موافقې اعتراضونه کوي او د دې تهدید یې کړی دی چې د دغه تړون نه به ووځي. د بشر د حقوقو د افې نړیوالې ټولنې په خپل کلني رپورټ کې چې پرون خپور شوی ویلي دي چې د نړۍ په ډیرو ملکونو کې د بشر د حقوقونه په 2018 کال کې سرغړونې شوي دي. د بشر د حقوقو د افې د نړیوالې ټولنې په دغه رپورټ کې ویل شوي دي چې مصر، فلیپین، وینزویلا، چین، روسیا او امریکا کې د زرګونو خلکو د بشري حقوقو احترام نه ده شوی. په دغه رپورټ کې د مهاجرو په باب د امریکا په جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په پالیسیو سخت اعتراضونه شوي دي. په دې برسیره د بشر د حقوقو دافع د نړیوالې ټولنې په کلري رپورټ کې دا هم ویل شوي دي چې په چین، مصر او ترکیه کې هم د بشري حقوقو نه سرغړونې روانې دي. په دغه رپورټ کې ویل شوي دي چې په ترکیه کې همدا اوس د بشر د حقوقو دافع د نړیوالې ټولنې د مشر په شمول تقریبا 50,000 کسان په زندان کې پراته دي. د مصر فوج د دې میاشتې په سر کې د سینا د ټاپو په شمال کې د ټورسانو په ضد نظامي عملیات پیل کړل. د مصر فوج وایي چې په دغه سیمه کې د ثبات دپاره دا لازمي ده چې خلک د دهشتګرو او افراطیانو نه محفوظ وساتل شي. د مصر فوج وایي چې پلان یې په کامل ډول وضاحت لري او هغه دا دی چې د مصر ټولنه د ټورستانو افراطیانو نه پاکه شي. د تیر کال د نومبر په میاشت کې د مصر جمهور رئیس عبدالفتح السیسی د مصر نه وغوښتل چې د خپل صلاحیت نه کار واخلي.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. افغان حکومت د شفافیت د نړیوال ادارې د رپورت په غبرګون وایي چې په دولتي ادارو کې د فساد موجودیت یو واقعیت دی. د شفافیت نړیوال ادارې په خپل رپورت کې افغانستان د نړۍ څلرم فاسد دولت بللی دی. افغان حکومت ټینګار کوي چې د فساد پر ضد خپله اراده عملي کړي او هغه ساحه به پنهش کړي چې د فساد کچه پکې لوړه ده. په دې اړه له کابله د امریکا ژغ خبریالې لیمې نیازی رپورت را لېږلی.
تیره ورځ د شفافیت د نړیوالې ادارې په نوم لړ کې افغانستان د نړۍ د هیوادونو په کچه د څلورم فاسد دولت ځای خپل کړ. افغان حکومت د شفافیت د نړیوالې ادارې ارزونې ته په غبرګون وایي په افغانستان کې اداري فساد یو واقعیت دی چې پر ضد یې جدي مبارزه روانه ده. د ارګ د ویاندویانو د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل افغان حکومت به د اداري فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې خپله اراده عملي کړي. هغه وویل
استراتیژي ملي مبارزه با فساد نهایی شده و پلان عمل برای
فساد سره د مبارزې ملي استراتیژي بشپړه شوې ده او د هغو وزارتخانو لپاره چې ډیر عواید او مصرف لري د عمل پلان د نهایی کېدو په حال کې دی. په هغه ځایونو کې چې فساد ډیر دی هغه پیژندل شوی دی چې ګمرکات یو له دغو نقطو څخه دی. فساد سره د حکومت اراده او ژمنتیا عملي کیږي چې عدلي او قضایي مرکز یو له دغو ژمنو څخه دی.
د شفافیت د نړیوالې ادارې د راپور په اساس افغانستان، سوریه، جنوبي سوډان او سومالیا د نړۍ هغه څلور دولتونه دي چې اداري فساد پکې د نړۍ تر هر بل هیواد زیات دی. د شفافیت نړیوالې ادارې د سل او صفر ترمنځ دولتونو ته نمرې ورکړي دي. افغانستان سره له دې چې د دوو مخکینیو کلونو په پرتله د فساد پر ضد مبارزې کې پرمختګ کړی خو په تازه نوملړ کې له سلو څخه پنځلس نمرې وړي دي. په افغانستان کې له شفافیت څخه د سار اداره وایي افغان حکومت د فساد پر ضد مبارزه کې سیاسي چلند کوي او په دې برخه کې بشپړه خپلواکي نه لري. د دغې ادارې اجرایوي مشر سید اکرام افضل یوې خبري غونډې ته وویل په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې لپاره باید خپلواک بنسټونه جوړ شي او تر هغې چې اړوند بنسټونه له هر ډول سیاسي مداخلو څخه پاک نشي په دې برخه کې مبارزه مثبته نتیجه نه ورکوي.
مبارزه با فساد وخت ممکن است که ما نهادهای مستقل مبارزه با فساد را داشته باشیم. و یه چیزی است
فساد سره مبارزه هغه وخت شونې ده چې موږ له فساد سره د مبارزې خپلواکه بنسټونه ولرو. د هغه څه دي چې افغان حکومت په خپلو لومړیو ورځو کې نړیوالې ټولنې او د افغانستان خلکو سره ژمنه وکړه چې د فساد پر وړاندې د مبارزې او خپلواک کمیسیون چې له سیاسي او اداري مداخلو څخه په امان کې وي جوړ کړي. خو د دریو کلونو په تیریدو سره داسې معلومیږي چې افغان حکومت د داسې یو کمیسیون نه جوړولو سره شدیداً مخالفت لري.
مخالفت شدید را به ایجاد یک نهاد مستقل مبارزه با فساد داره.
خاغلی افضلی ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید فساد د افغانستان د ملي امنیت لپاره یو ګواښ وبولي او پر وړاندې مبارزې ته لومړیتوب ورکړي. د هغه پر وینا د اداري فساد پر ضد د اغیزمنې مبارزې لپاره د یو خپلواک او بې پرې کمیسیون رامنځته کولو، د ځینو قوانینو جوړولو او په موجودو قوانینو کې یو لړ تعدیلونو ته اړتیا ده.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
درنو اوریدونکو، تاسې په رپورټ کې هم واورېدل چې د شفافیت نړیوال سازمان چې مرکز یې په برلین کې دی، د دې سازمان د 2018 میلادي کال په لیست کې افغانستان یو وار بیا د هغو هیوادونو په ډله کې یاد کړ چې تر ټولو ډیر اداري فساد پکښې دی. سره له دې چې په افغانستان کې د اداري فساد سره د مبارزې عالي اداره او په دې برخه کې عدلي او قضایي مرکز، نورې دولتي او غیر دولتي ادارې د فساد د له منځه وړلو لپاره کار کوي، ولې لا هم په ادارو کې فساد موجود دی؟ د شفافیت د څار د بنسټ رئیس سید اکرام افضلی آشنا رادیو ته داسې وویل.
په ټوله کې اساسي خبره ده چې د افغانستان حکومت تر اوسه پورې خپلواک بنسټونه نه جوړ کړي او کوم بنسټونه چې شته دي هغه هم ډېر ضعیف ساتل شوي دي. ډېره هڅه شوې ده چې د فساد ضد خپلواک او پیوړی بنسټونه جوړ نشي چې هغه په مستقل ډول باندې بیا د فساد ضد مبارزه وکړي، ځکه چې د حکومت ګټه په دې کې بیا نه تضمینی کی. او زیاتره د ولسمشر لخوا هم دا هڅه کیږي چې دا هر څه خپل دای مدیریت کړي، او د دې په ځای باندې چې خپلواک بنسټونه د اجازه ورکړي چې هر څوک فاسد وي، بده نه ده چې د پام کې ونیول شي چې په حکومت کې دی، د حکومت د باندې دی، د حکومت طرفدار دی، د حکومت مخالف دی. اما چې فساد کې لاس ولري، باید هغه د خپلواک بنسټونو لخوا نه د تعقیب لاندې ونیول شي. متاسفانه چې دغه کار نه ترسره شوی.
ساس په نظر خیروالې په خپله ولسمشر د اداري فساد په ضد د مبارزې په قضایاو کې مداخله کوي، علت روښانه دی؟
مداخله د ولسمشر لخوا نه او د حکومت لخوا نه د عدلي او قضایي ارګانونو په چارو کې د سیاسي اهداف لري، او د خپلو هغه کوم کسان چې دوی طرفدار دي، د هغوی د حمایت او د هغوی د ملاتړ لپاره دغه مداخله ترسره کوي. همدغه راز په دې کې شک نشته چې په حکومت کې دننه او د حکومت نه د باندې داسې امانتدار خلک شته چې هغوی واقعا د فساد ضد مبارزه غواړي، او دا شونې هم دی. اما د حکومت سیاست تر اوسه پورې همدغه دی چې دوی باید دغه د فساد ضد بنسټونه په خپل کنټرول کې وساتي، ترڅو داسې نه شي چې دغه بنسټونه د دوی په خلاف باندې استعمال شي، د دوی په خلاف کارونه ترسره کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په هر قیمت چې وي د ټاپې په ګډون د ټولو سترو پروژو د امنیت د ټینګښت لپاره اقدامات وکړي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تیره ورځ د مخالفو وسلوالو یوه ډله چې د ټاپې پروژې د افتتاح په مراسمو کې د حملې لپاره ګمارل سوي وه له دولت سره یو ځای سوه. په افغانستان کې د دغې سترې پروژې عملي کار په رسمي ډول پرانستل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمیر غړي له حکومته د ټولو سترو پروژو د ښه امنیت د خوندیتوب غوښتنه کوي. نور حال د ازادي رادیو د خبریال اکرام الله اکرام پر رپورټ کې واوري.
که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کوم ځانګړي هیواد نوم نه اخلي، خو وایي په افغانستان کې د سترو ملي او اقتصادي پروژو په وړاندې د سیمې زیات شمیر هیوادونه خنډونه جوړوي. د کورنیو چارو وزارت دا خبره وروسته له هغې کوي چې تېره ورځ په لویدیز هرات کې د مخالفو وسلوالو یوه ډله چې په وینا یې ګاونډي ایران ورته په افغانستان کې د ټاپي پروژې په افتتاحیه مراسمو د حملې دنده سپارلې وه، د سولې له بهیر سره یو ځای شوه. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د پنجشنبې په ورځ که څه هم ازادي راډیو ته د سولې له پروسې سره د یو ځای شوي کسانو اداوې رد نه کړي، خو ټینګار یې وکړ چې په دې اړه به دوی پلټنې وکړي. دی وایي موږ څېړنې پیل کړي، اوس له وخت مخکې ده چې په اړه خبرې وشي. که ولیدل شول موږ به یې په اړه نظر څرګند کړو. په سیمه کې ځینې مغرس هیوادونه شته چې نه غواړي په افغانستان کې سترې اقتصادي پروژې پیل شي، خو موږ به چاته اجازه ورنه کړو. خاغلی دانش ویل چې په افغانستان کې د ټاپي په ګډون د ټولو سترو اقتصادي او ملي پروژو د ساتنې په هدف یو لوی امنیتي پلان چمتو شوی، او افغان امنیتي ځواکونه به په دې برخه کې هر ډول قربانۍ ته چمتو دي. ټاکل شوی چې سبا د جمعې په ورځ په لویدیز هرات ولایت کې د ټاپي پروژې عملي کارونه پیل شي. افغان امنیتي ارګانونو ویلي چې د دغه پروژې د افتتاح لپاره په لویدیز هرات کې ټینګ امنیتي تدابیر نیولي دي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې تېره ورځ په هرات کې د وسلوالو یو لس کسیزه ډله چې په دې مراسمو د حملې دنده ورکړل شوې وه، د سولې له پروسې سره یو ځای شوه. د دغه ډلې قومندان محمد ایوب علیزي رسنیو ته ویلي چې ایران ورته د مالي او پوځي امکاناتو د برابرولو ترڅنګ په ایران کې دننه پوځي روزنه ورکړي، او د بیلابیلو وسلو د کارولو طریقې هم ورښودلې ده. و مو غوښتل په دې اړه په کابل کې د ایران سفارت له چارواکو سره هم خبرې وکړو، خو اړیکه مو ځواب نشوه. له دې وړاندې په سلما برېښنا بند هم د حملې د هڅې پړه پر ایران ورچول شوې وه. د یادونه ده چې د افغانستان د اوبو د مدیریت په اړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د څرګندونو وروسته ایراني چارواکو په ښکاره غبرګون خود ویل چې ایران به په افغانستان کې د اوبو د بندونو د جوړېدو په وړاندې بې تفاوته پاتې نشي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون یو شمېر غړي له حکومته د ټولو سترو اقتصادي پروژو د ښه امنیت د خوندیتوب غوښتنه کوي. د دې کمیسیون غړي سالې علي محمد صالح ازادي راديو ته وویل
هیڅ شک نشته چې دغه سي ملي پروژو تطبیق په افغانستان کې په اوسني شرایطو کې چې یو طرف ته جنگ روان دی بل طرف ته منطقوي رقابتونه دي او به هم دولت باید په هر ترتیب چې وي په ټول امکاناتو په نظر کې نیولو سره باید دغه پروژو امنیت ونیسي چې وکولی شي دغه پروژه په کامیاب ډول سر ته ورسیږي.
ښاغلی صالح ټینګار کوي چې حکومت باید د ملي پروژو په وړاندې د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول د ایران او پاکستان چلند ته په پام سره د دې پروژو د امنیت د ټینګښت لپاره له ټولو امکاناتو کار واخلي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
د چین حکومت د فینانشل ټایمز هغه رپورت رد کړی دی چې وایي هغوی د پاکستان چین د اقتصادي دهلیز په اړه د بلوچ بیلتون غوښتونکو سره خبرې کوي. نظرانه یوسفزی په دې باره کې رپورت درته وړاندې کوي.
د چین حکومت د فاینانشل ټایمز هغه رپورت رد کړی دی چې وایي هغوی د پاکستان چین د اقتصادي دهلیز په اړه د بلوچ بیلتون غوښتونکو سره خبرې کوي. د چین د اقتصادي دلیس په خبرو کې د بلوچ ملت پالو او وسلوالو ډلو سره خبرې کول د پاکستان حکومت هم د دوشنبه په ورځ باندې رد کړی دي. د چین یو لوړ پوړی چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط په امریکا غږ ته وویل چې مونږ بیخي په دې حق باندې سندي اوریدلی چې ګونې چین د بلوچ ملت پالو سره خبرې کوي. د بلوچانو د یوې وسلوالې ډلې مشر شیر محمد بگټی امریکا غږ ته وویل چې هغوی د چین سره د سی پیک یا د چین پاکستان اقتصادي دهلیز په هکله باندې هیڅ خبرې نه دي کړي. هغه وویل چې مونږه د خبرو په هکله هیڅ رپورټونه نه دي اوریدلي، زموږ سره چین تماس نه دی نیولی. د یادونې وړ ده چې د یکشنبې په ورځ د فاینانشل ټایمز یو رپورټ خپور کړی و چې په هغې کې ویلي و د چین حکومت د بلوچ ملت پالو سره خبرې کوي ځکه چې هغوی غواړي چې په پاکستان کې د اقتصادي دهلیز په حق له کم کار کوي هغه خوندي وي. په پاکستان کې د نړیوالو چارو کارپوه ظفر جسپال امریکا غږ اردو څانګې ته ویلو چې د فکر نه کوي چین به د پاکستان د حکومت د اجازې نه پرته دغه کار کړی وي. هغه وویل چین په پاکستان کې په میلیاردو ډالره مصرفوي، نو باید چین په دې پوهیږي چې د ځایي خلکو سره تماس ضروری دی. بلوچ خبریال او په واشنگټن کې د بلوچستان مرکز مشر ملک سراج اکبر بیا د فاینانشل ټایمز د ورځپاڼې د رپورټ په حق له امریکا غږ ته وویل چې چین د تیرو 15 کلونو د سی پیک یا د چین او پاکستان د اقتصادي دلیز لپاره د بلوچ بیلتون غوښتونکو سره د پټو خبرو کولو کوشش کوي، لکه څنګه چې هغوی د طالبانو سره هم په افغانستان کې د سولې لپاره خبرې کوي.
I think if the Chinese talk to the Baloch directly, that will somehow boost the Baloch leader's ego, giving them some credibility that they
ملک سراج ویل چی کچین د دغټل سره مستقیمه خبري وکړي نو کې د شی بلوچ مشران په دې قانې شي او په دې پروژې کې د خپل غټو فکر وکړي. هغه زیاته کړه بلوچانو مدام د خبره کړي د چین د ور سره مستقیمه خبري وکړي ځکه چې هغه غواړي چې د وی ډلې په توګه و پیژندل شي او نه دا چې پاکستان د هغه په ځای د چین سره خبري وکړي. د یادونی وړ ده چې چین تیره میاشت د پاکستان غوښتلی و چې په دغه ملک کې د چین اتباع د خوندیتوب لپاره ګامونه پورته کړي. تیر کال دوه تنه چینایان چې ښځه او میړه و د تیر کال د جون په میاشت کې په کوټه کې برمته شول او بیا وروسته وجل شول. د اسلامي دولت ډلې بیا د دغه کسانو د وجلو مسؤلیت واخیستو. د چین پاکستان اقتصادي دلیز یوه لویه اقتصادي پروژه ده چې چین به پکې په پاکستان کې د 60 میلیاردونو زیات ډالر سرمایه ګذاري کوي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، تاسو پام کړئ د رپورټه. د کونړ په ولایت کې ناامنی، د بهرنیو او داخلي موسسو بندیدل او د رغونې د پروژو نشتوالی د خلکو د بیکاری اصلي لامل دی. د کونړ د ولایت چارواکي وایي چې دا وضعیت یې د اندېښنې وړ بللی. نور حال په دې رپورټ کې واوري. په کونړ ولایت کې د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو ریاست وایي په دې ولایت کې د بیکاری سطح لوړه سوې. متی الله نوري د کار او ټولنیزو چارو رئیس امریکا ژغ آشنا رادیو ته د بیکاری د دې وضعیت په اړه اندیش نشودلې او داسې وایي
کچا د بیکاری کچا په کونړ ولایت کې زیات ده، تقریبا 80% ځوانان مو بیروزګار دي. دا اټکلي سروې ده، دقیق سر مې نه شوې، شاید د دې نه هم زیات وي. په موږ چې اټکلي سروې کړې ده، تقریبا 80% ځوانان مو بیروزګار دي.
شغلی نوری وایی د کونړ په ولایت کې ناامنی، د خارجي او داخلي موسسو بندیدل او د رغونې پروژو نشتون د خلکو د بیکاری اصلي لامل دی. د کونړ په ولایت کې کارګران هم د بیکاری څخه سر ټکوي او وایی بیکاری ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو ده.
ما اعتقلا سته او ولایت ما لغمان سته، فعلا د زندگی کونړ میکنیم. دو روز سه روز د کار پیدا میشه او دیگر روز کار نیسته. د هیچ کدام موسسات نیسته او چه کار بر ما پیدا کنه، یک کدام دولت پروژه نداره. یک روز دو روز کار میکنم، دیگر روز به
دی وایی چې زما نوم اعتقلا دی، د لغمان څخه راغلی یم. زه دلته د کونړ په ولایت کې د کار د پاره راغلی یم او کارونه نسته. په هفته کې 4-5 ورځې بې کاره یم. د کونړ د والي ویان عبدالغني مصمم داسې وایي:
د بېکارۍ ستونزه په هېواد کې عامه ده، خو په کونړ کې دلته هم یو شمېر ځوانان بېکاره دي. د ولایتي ادارې له لوري په دې برخه کې هڅې شوي دي. دغلته په دولتي ادارو کې زیات ځوانانو ته ونډه ورکړل شوې ده. د دې تر څنګ د ولسی تړون پروګرام چې په کونړ کې شروع شوی دی، همدارنګې د کلیو پراختیا وزارت لخوا په کلیو کې یو شمېر پروژې د کار لاندې دي. په دې کې یو شمېر ځوانانو ته د کار زمینه برابره شوې، خو بیا هم په کونړ کې د بېکارۍ ستونزه شته دی. او ولایتي اداره هڅه کوي چې د مرستندویو موسسو توجه د ولایت ته راجلب کړي، څو ځوانانو ته زیاته.
په افغانستان کې بېکاري یوه اساسي ستونزه ده. د جهانی بانک د رپورت لمخې په هیواد کې د بیکاری کچا په سلو کې 22.6 تر رسیدلې. په افغانستان کې د کار د ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د بیکارانو شمیر په کال کې 400,000 ته زیاتیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو لپاره ادارې د لیبیا څخه د 3 میاشتو د عملیاتو په دوران کې شاوخوا 1,000 تنه د هغو سیمو څخه ایستلي دي چې د خلکو ژوند ته پکې خطر و. دغه 3 میاشتنی عملیات د تیر کال د نومبر په میاشت کې پیل شوی و. د امریکا غږ خبریالي د روم څخه راپور رالېږلی چې نظرانه یوسفزی درته لولي.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو دپاره د ادارې یا د UNHCR چارواکي د هغه سیمونه د ښځو او د ماشومانو په ایستلو لګیا دي چې جنګ پکې شروع دی، او دوی کوشش کوي چې دغه کسان ایټالیې ته راواړوي. په دې برسره هغوی د هغه کسانو د ایستلو دپاره هم کوششونه کوي چې په توقیف خانو کې بند پراته دي. د UNHCR ویاند وایي چې دغه ملک ته، یعنی ایټالیې ته، د راتلو مانا د یو نوي ژوند امید دی، او د یو داسې ژوند امید دی چې د تشدد نه پاک وي. د هغه ټول دپاره چې هغوی د سختو مشکلاتو سره مخ دي، په کار ده چې هغوی د دغې جګړې نه راوویستل شي، او هم دغه راوستلی یوازینی حل دی. دغه کسان چې دوی ایټالیا ته راولي، اکثره د ایریټریا، جنوبی سودان او د سومالیا د ملکونو سره تعلق لري. په وروستیو کې د لیبیا حکومت هم د هغوی سره یو موافقه لاسلیک کړې ده، او هغوی به هغه مهاجر هم خوشی کړي چې د سختو مشکلاتو سره مخ دي. په هغه کسانو کې چې د ایریټریا نه ایټالیا ته رارسېدلی دي، په هغو کې یو ایمانوئل نومیږي. هغه یو هنرمند دی. هغه امریکا غږ ته وویل چې د یو خوندي او سوله ییز ژوند په لټه کې اروپا ته راغلی دی. د هر هغه سنه چې موږ تیر شوي یو، موږ غواړو چې پوه شو چې زموږ سره داسې ولې شوي دي. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 8,000 کسان په ډیره سخته د سمندر د لارې اروپا ته راغوښتي دي. سمې زیاتوي: موږ کوشش کوو چې دغه کسان د انساني قاچاقبرانو په لاس ورنشي، او کوشش کوو چې هغوی ژوند خوندي شي او په پرامن او سوله ییزه طریقه باندې اروپا ته راشي. ملګري ملتونه هغه مهاجرینو ته چې ایټالیا ته رارسیږي، د ژوند د اساسي ضرورتونو شیان ورکوي. سمی ویل مونږه په اروپا کې د دغه مهاجرینو لپاره د سلوي خزرو ځایونو وغوښتنه کړې ده. مونږ غواړو چې دغه کسانو ژوند وژغورل شي او دلته خوندي ژوند وکړي. تر اوسه پورې زموږ سره د 10,000 ځایونو ژمنه شوې ده، خو مونږ نورو ځایونو ته هم ضرورت لرو. هغې وویل چې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو لپاره اداره کوشش کوي چې شاوخوا 1000 تر نور د دغو جنگ ځپلو سیمونه راوباسي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
او د کابل د پوهنتون د پی ایچ ډی د پروګرام څخه 100 تنه افغانان فارغ شوي دي. موږ د ډاکټر لال پاچا ازمون سره مرکه کړې.
استاد اول خو تاسو ته تبریکی وایو چې په افغانستان کې لومړنی کس چې د افغانستان د پروګرام نن تاسو خپل پی ایچ ډی واغسته چې د پی ایچ ډی د کابل په پوهنتون کې د پروګرام سو کاله مخکې پیل شو او ته اولین کس چې پکې فارغ شولې د پروګرام. څومره وخت تاسو کار وکړو دلته کورسونه وو څنګه وو د پروګرام چې تاسو خپل پی ایچ ډی واغسته؟
مونږ په 1992 مریض کال کې په پښتو او دری ادبیاتو کې د پی ایچ ڈی درس شروع کړ. د دری څنګه نه اتکاتنه او زموږه لستنه چې دا د پی ایچ ڈی سیستم ته داخل شو، بیا یو تن پاتې شو، یعنی په خپل خوښه پرې خو دا پی ایچ ڈی نه تنه د دې جوګه شو چې دغه د پی ایچ ڈی درسونه چې دی هغه بشپړ کړو. څلور سیمستره په مسلسل ډول موږ د پی ایچ ڈی درس وایو پښتو ادبیاتو او په ژبه او ادبیاتو کې، او دری څنګه هم همدغه کار وکړ. بیا یو سیمستر چې هغه د جامع امتحان لپاره ورکړل شو، دوه سیمستره موږ ته د ډیزرټیشن د لیکلو لپاره راکړل شو. زه لومړنی کسم چې ما خپل ډیزرټیشن په خپل وخت باندې پای ته ورسو، یو بل تن هم پای ته ورسو خو دفاع ته برابر نه شو. نو بیا موږ د ابتدایي دفاع لپاره چمتواله ونیو چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې ما غا لومړنۍ دفاع چې هغه د پوهنځي او د ډیپارټمنټ په کچه باندې وه هغه مې ترسره کړله. یوه اونۍ وروسته بیا نهایي دفاع وه چې هغه د پوهنتون په کچه باندې وه چې هغه هم ترسره شوه. نو زه لومړنی کسم چې ما خپل د ډیزرټیشن دفاع کړ، او په افغانستان کې دا لومړنۍ دکتورا ده چې پیلېږي او
اولین کس چې ته اخلي.
بالکل، دا امریکا زوم اوس دغه نه تنه چې دي دا هم نور دوی ته حاضر دي چې دفاعګانې وکړي چې په راتلونکو اونۍ کې به همداسې یو یو تن
اعلانېږي
پر دفاع کوي او له دې به. او بله خبره دا کوم چې دا نو دلته یو تازه کار و، د سیستمونو سره هم خلک ډېر بلد نه وو. نو په موږ باندې ښه زده کړه وشوه، شاوخوا 15 کاله روانې
تجربې وشوې
د راتلونکي نسل لپاره لاره هواره شول، او دا به هغه کومې ستونزې چې لرلې په اداري کچه باندې د درس په کچه باندې انشاءالله هغه به ډېره پسته نه وي او دا لاره هواره سیخه شوه.
په علمي ساحه کې دا ډېر یو لوی غټ قدم دی، ځکه ماستري پروګرامونه په افغانستان کې پی ایچ ډی نه وو کنه. دا پروګرام اوس د خیر سره غدا شروع شو، او غواړم پوه شم چې تاسو داسې مشخصه موضوع سو چې په هغه کې تاسو د خپل تیسیس ولیکه، او بل دا چې استادان هم څوک وو؟
زموږ استادان خود کابل پوهنتون پی ایچ ډی استادانو، د علوم اکاډمۍ نه راتله دا استادانو چې د ژبې په برخه کې او د ادبیاتو په برخه کې به موږ ته زده کړه کوله. او ما خپل مشخص ډیزرټیشن د دکتورا د پښتو نظم پوهنه تر سره لیک لاندې کړی. په پښتو نظم کې مې د پښتو نظم جوړښت، ډولونه، او تاریخي بهیر او بیلابیل خواوې چې په رامنځته شوي، هغه کوم ژانرونه چې په رامنځته شوي، په دې ملي کړی دی.
ښه، نو ته په خپل شاعر مې نظمونه لیکې، معلومدار خبره ده چې دغه یو شی به د خوښونو. بله،
نظم سره مې ډېره علاقه وه، شعر سره مې علاقه وه.
بله،
نو ما ویل چې دا په دغه برخه کې یو سیستماتیک کار په کار دی چې څنګه دا پښتو نظم جوړښت څه ډول دی، پښتو نظم کې کوم ژانرونه موجود دي، په دغه کې یو تحقیق وشي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به دغه خپرونه پیل شي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.